افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړې وي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي، ځینې راپورونه هم خپرو. په څو شېبو کې معرفي اوریدلی سي. نن د یکشنبې ورځ ده، د وږې اسمبلې 15مه د سپتمبر 15مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 1200 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وی چې اندازه به له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول شوی چې سرعت به په یو ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه درې تنه پیلوټان فارغ او یو سلوشل نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دریو پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وې، بلکې په امریکا پورې تړلې وې چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواد ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د چنبې پرس په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافروړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیری اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یوار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 9 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 3 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهرې کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل شوي کسان خوشي سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولای سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو شویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوی توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارول شي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود شي. تیره جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر ستارمر سره کیف ته په روسیه کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیر واټن میزایلو د کارونې د اجازې په اړه خبرې وکړې، خو کومه پریکړه اعلان نه شوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک ښوولی چې د دغه سیمې میزایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فټسل په نړیوال جام کې خپله مسابقه کوي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ښځو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي.
نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
په اروزګان کې خلک د ټراک اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسان یې بس د ګاډي او د بوسکو په واسطه ورځي، د برمې صبر اوړي، ډېر خلک د ولې صدقې پاکې اوبه نشته.
روسیې او اوکراین د یو بل څه باندې سلسل اسیران خوشي کړل. دا هم اوري چې د برېټانیا شهزاده خپله څلوېښتمه کلیزه په امریکا کې لمانځي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخې ته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړي او د ګڼو پام یې ځان ته وراړولی، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د ښه چمتووالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټر کانټینینټل یا لویو وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او دریم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی ان شاء الله بازی مقابل انګولا
هڅه کوم. ل خپل نور ملګرو سره په ګاډه د انګولا، ارجنټاین او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او ل خپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یو لویه هیله دا و چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم، او هڅه کوم چې په دې لوبو کې ل خپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قول امیدوم چې ان شاء الله بهتر نتیجه ورکړم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودی هم ویل چې تیر خو لوبو ته په کتو هیله مند دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تربینات خیلی خوبه داشته، از آمادگی خیلی خوبه برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډیر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان د روحي او بدني لحاظ ډیر چمتو دي او له هیڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سی ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسیدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لازیاتې لاسته راوړنې وکړي چې دوی ته د مجید مرتضایی په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلورویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو پنځه واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2021 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کال پیل شوي. فوټسال چې سالون درنه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغه سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ارزګان کې خلک د ټراک د پاکو اوبو لستونز سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نول اوبه د چاک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته سوي دي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکی جاوید و. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د چاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیس اوبه دغ کې یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسانې بس د ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځي دغه برمې اوبه راوړي یا ډېر خلک د ولیس دغ کې پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې او سي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي او ټول مسلمانان وساسي په ده.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
اکثر خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقعیت سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تاسو روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تاسو ژوند ساتي. نو کچیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تاسو ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بیلابیلې ناروغۍ مابین سره راځي. او هیله مو دغه ده چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکړي، هم موسسات پاملرنه وکړي چې یو غم یې وخوري او پاکې اوبه خلکو ته برابرې کړي یا ټانکۍ ورته جوړې کړي یا برمې ورته ووایي چې
دا یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې سا د کیندلو لپاره چې شاوخوا 120 متره اوږدوالی ولري 3.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې وس نه لري. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بیلابیلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما تره چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګرېوان یو. د خیرو د کاریز سیمې اوبه چې دي موږ خپله برمې وخلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کوو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر. خو دلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کېږي.
ډاکټران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګي د برنه پیدا کېږي بلکې ناسناستۍ، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر ده د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شموږ د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې منځ راغلی په غیب انداخته شو. دوهم کې د سالات مخته پیدا شو. دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدلای شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه سموږ خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدلای شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي. غیر صحي یا ناپاک اوبه یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوی، پارازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونې وړ ده چې دا ستونزې یوازې په اروزګان کې نه ده بلکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. او سم یو بهرنی مسأله، روسیې او اوکراین د یو بل څه باندې سلسل تنه ازیران خوش کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ عملي سوه. سفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د شنبه په ورځ تایید کړ چې هیواد یې 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلینسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلینسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بل په غې کې نیولې او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنۍ سره غږیږي. زیلینسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشی شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوشیټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشی شوی روسي عسکر وایي، ما د آرامۍ سا واخیسته، پوهیږم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیا او اوکراین د عسکرو دا تبادله یوه اونۍ وروسته له هغه وشوه چې په ورته یو اقدام کې روسیا او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبه په ورځ خوشی شوي روسي پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ، د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوي 103 روسي پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشي او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگي بندیان هغوی ته وسپارل شول. دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشی شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي و د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبه په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنگي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل اوسیدونکو په شار کې د کوڅه ډب سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په شار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي. کابل شاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي په یو کال کې په کابل کې راټول کړي سوي دي. دا هم تفصیل.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل یې پخه ژوبله شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړلی وم تر یوې اونۍ پورې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزي ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډب سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګرد سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډېر شوی دا او ډېر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاکله که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار اوسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو له ډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل خار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تېر یو کال کې 26 زره کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 پیل کابل خار راتون شوی چلا بعد امرقا 8,300 ویشه ده لیوانه و سپیو که ویرو سخته و چه ده اصولی لارو چار سخفه استفاده لمن زیبرو شد او 2,104 تیایی بیا تر نوول روست واکسین شوی در حقای اقیم شوی او ده خزینه نسل رحمونه لمن زیبرو شوی
هغه زیاته کړه چې کابل خاروالی په ځانګړي ډول په خار کې د کوڅډه بسپیو د مخنیوي او کنټرول مسولیت لري. په کابل خار کې د کوڅډه بسپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅډه بسپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي یا ویخوري، نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅډه بسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره یې که واکسین او درملنه یې ونیشي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې خوراکي توکو نرخونه څو چنده لوړ شوي دي. یو خو بیکاري ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل خو په بازارونو کې خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي تر څو غریب خلک خوراکي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یوولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه ورکول کېږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په عادي کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د مهاجرت هغه ادارې چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې د افغانانو لپاره د مهاجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار واوسي. د ازادي راډیو څخه درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پاونسن کې د شوزو د سنگر د وسایلو یا سیمسارو پلورون کې شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي مجبور دي چې خپل دکانونه وتړي. لبل خوښیزه او نجونې چې د دغه دکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصادي خراب شوی، اوس د سنگار توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی په راپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې له کار او سوداګرۍ د ښځو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه 80% راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
موش آرایشی توکې له ایران را وارده و. مخکې مو د 70 میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوي دي او خرڅلاو هم تر 80% راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې وې چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې، خو اوس بېکاره دي. نو دا طبعا زموږ موږ په کار منفي اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمسری پلورونکي هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتری های قبلی ما تقریبا 80
موږ د پخوانیو پیرودونکو لړډلې تقریبا 80% نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر ښځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کینم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که ښځینه وي او که نارینه وي هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالي مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شو چې په خپله دغه کومې اړتیاوې چې لږ ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنګ، ناخون، لپسرین، میکاپ، ځینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ څه ته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له تېر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د ښځینه سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولی دی. طالبان سره له دې چې اداوې کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق تر څنګ په ټولنه کې د ښځو د آزاده تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو تر څنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللی چې نړیوالو دا د ښځو او بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د بریتانیا شهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل 23 کلیز لمانځي. د لاس کلمخ کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ له محتره غړو څخه وو، خو د خپل کورنۍ پریښه ده او په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د هم راپور
شاهزاده هری تر خپل کلیز مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویل دي دیش کلنی ته چې څومره خوشینه یم، 24 کلنی ته برعکس په همغه پرتله خوشیم. د چینو راپورونو له مخې شاهزاده هری یو مخمنځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شاهزاده هری باور په خپل کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګل ښکاري که درېمګړی هم د روغې جوړې هڅه وکړي نتیجه به ورنه کړي. د شاهزاده هری اړیکې له خپلې شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډېرې سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ اصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوې خبریالې او پراوین فلیت هری په یوه مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یوه غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شاهزاده هری اړیکې له خپلې کورنۍ سره هغه وخت نورې پسې ترنګلې شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تر اوسه تر شپاړسو په ډېرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نږدې یو شمېر غړیو په اړه لیکنې کړي دي. هری د سپیر یا ذخیرې په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 15 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وژلي دي. په ځواني کې له یوې ښځې سره چې تر ده ډېره مشوه اړیکې لرلې، ورور یې ویلیام له ده سره د ده د ښځې میګان پر سر دعوه کړې ده. د حملې کې چې د خپل پلار دوهمه میرمن کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسي، د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړې دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لرې شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپلې کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت.
لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په دې خبرونه کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم اوریدلای سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دریو پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. د جاپان یوې محکمې هلته نوي زیږیدلي افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د چنبې پر ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوي زیږیدلي افغان ماشومې مور او پلار په 2022 لدی کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یو بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافروړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکی روغتون مشر ډاکټر اختر محمد د ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته وروړل شوي دي. پرون د اسرائیل په عمده شهرونو کې یو اربیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړی وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتون کې دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشی سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابر کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو لملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولای سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوی چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغه پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د سټورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. د لوبو له میدان هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیزو خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنی ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسېدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تېروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پیلې د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدي چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په نهمه نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالي کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استادو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل و. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوه لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتي ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، را سره پاتې شئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یوورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلی افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پوری پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلی افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویم لوبه به د سپتمبر په 16مه او دریمه به د همدې میاشتې په 22مه نیټه وي. د ولیده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د یادی لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندي برګر، ټونی ډیزوزي، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډر، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولیده چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یو یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیولا شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګ د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغوی لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې دغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او که چیرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او که چیرې افغانستان وتوانېدي چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بله پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې په هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پرې روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی، نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د څلورو هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې ټی ټوینټي دپاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعض شیان چې کوم ټی ټوینټي کې پکارې نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمې وجه دغه د چې دوی علاقان دلته عیار وي تیار وي ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده دغسې ګرمه ده نو علاقان ښه خوښ دي ښه خوشحاله دي او دوه درې سیشنې موږ نټ لرو هغې نه بعد پنځه میچز دي انشاءالله یو منظم ټیم به برابروي.
خوشحالي خو واقعا ډیره ده ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې د دغسې یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم دوی سره لوبېږم دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچ شتون کې مونږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه چې ده هغه لور هم زیاته کړو.
هو بالکل یقینا چې دا کیمپ مونږ سره ډېره مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی کې مونږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیئر میچونه لرو نو مونږ دپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنس څلور کسیز اسکواډ کې راغلی یم په دې کې مونږ ډېر زیات کار کیږي یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی بالنګ دی بیټنګ دی کنه هر شي کې ښه کار کیږي ماشاءالله او خو کوچ زموږ سره تجربه کار کوچ زموږ سره دی
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړی او موږ هم خو پرفارمنس وکړو دغه پرفارمنس هغه د چې موږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم دلته خو پرفارمنس وکړم او د رواني شاکب چې د ای ټیم ان شاء الله دلته هم ځلېږو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم په کرکټ کې تمکیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د غوراوي کمیټې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 16 نیټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سټرایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد گل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر، اکرام علی خیل، مسعود ګربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازه، جمعه ګل، عصمت عالم، فطرت الله خوري، عبدالله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شدی بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالهادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالبا سینزه، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل ګربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر امین احمد زید. لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازه، جلات موسازه، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګری، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، طرب گل مومن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دی احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي، د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړای شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، وز د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دوه لومړنیو دوه ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو دې ته اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړي دي. نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بولې او که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناک لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله. که چېرته د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وسي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هیڅ هم څوک نه شي کولای، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چېرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یو ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې د مونږه د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالۍ او په ټیسټ سیالیو حتی په شلو ورځو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، پښه ژوبله شوې ده. هغه د دې له وجې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږه یو لوبغاړی ژوبل شو، چې د وجې نه به د سوید افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون ونه شي کړی. دا یو غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکي ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې داسې باران د ورخ ده او د هغې مخه څوک نشي نیولی. او په ټول عمر چې مونږ او تاسو کرکټ کړی کرکټ کتلی، دغه دا داسې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران د ورخ مخه ونیولی شي، او امکان نه دی لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم که چېرته زیر سو، نو کچیر تا میدان ټول پټ وای او کچیر تا دوی د ډرینیج سیستم خو وای نو کېدای شي یو څه ناڅه لوبه موږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه ولر چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې داسې ډېره زیاته وي دوی خپل بل هوم ګراوند سه ګریټر نویډا دا هغه وټاکه. نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی و ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یوه غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخت اسول او نه تنها دا چې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپل کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغه حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیل لارې ډېرې ګرانې ځکه چې کله چې میدان وټاکل سي ټول لوجستیکي مسایل ورته تنظیم سي لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول سي او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلي هغه هلته کامرې لګېدلې. نو بیا دا ډېره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې د یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شرط دا چې بل لوبغاړی نږدې یو غدر ته آماده یې سه جای در کی او تاسو هغه لوبه وکړی شئ. نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دی چې بدیل لارې دوی پیدا کړی شي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی شي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نویدا لوبغاړي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود. منی ورسره
افغانستان کرکټ بورډ دې مسئلې ته اشاره کړې ول چې غیر د ګریټر نویدا نه دي ته دوه نور لوبغالي هم ورخودلي ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. افغانستان ګریټر نویدا سره کټه کالی اوسي یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې مېشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نویډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربتوب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلینډ غوندې هیواد سره چې ټیسټ چمپیون پاتې شوی ده افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي. که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول چې هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد د نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ یوسي ځکه چې ورخت وو او میدان یا لوبغالی آماده نه وو چې پکې لوبې شوې ولې. نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوی وه یا حداقل دغه دوه ورځې پاتې دي که څه وځي خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول لبای نه تللی ده. په 4 سال شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بوی، دوی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دوی مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتونو په سخت دریځ ترینګل دغه کیسه
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.